السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي انی ساج مریم پروانه خبرونه کې به د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د برید د مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي بریدونو په اړه بیان د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن مذاکرات په خبري جنسه کې افغان کډوالو ته خبرداري او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
سیمه کې 14 کې 3 کسان وژل شوی دي. مولانا فضل الرحمن وایي ځانمرګ بریدونه جهاد نه فساد ته او د افغانستان د ولسمشرۍ مخکخ کاندیدان وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی ده. پوره خبرونه د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله په 14 کې 3 سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله په 14 کې د پاکستاني سرتیرو د یو جګپوړي افسر په ګډون 3 سرتیري وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. بل پلو د خیبر پختونخوا امنیتی چارواکي وایي چې بیګا شپه د پیښور په نړیوال هوایي ډګر باندې د راکټو دوه توغندي لګیدلې دي خو څه ډول ځاني تاوان یې نه دی اړولی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار په ورځ ویل په پاکستان کې ځانمرګ بدونه ترسره کول جهاد نه دی. نوموړي د سرګندونې په دارالعلوم حقانیه کوډه خټکی کړي. مولانا په خپلو خبرو کې ویل د ځانمرګ بریدونو له امله د پاکستان دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي نو ځکه دوی دغه بریدونو ته د فساد په نظر ګوري. مولانا فضل الرحمن په سرګندونه ویل چې دوی په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د ترسره کیدونکو ځانمرګ بریدونو په اړه څه نظر لري. د پاکستان مخور دینی عالم مولانا سمیع الحق چې طالبان لخوا د مذاکراتي ډلې مشر هم ټاکل شوی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په قبایلي سیمه کې وګوري. نوموړي د سرګندونې پرون په کوړه خټک کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال کړي. سمیع الحق ویل د پاکستاني طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره په اړیکه کې دی او د نورو خبرو اترو لپاره به زر شمالي وزیرستان ته لاړ شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل چې د لشکر اسلام په نوم یو وسلوالې ډلې په خیبر ایجنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پریښودو لوغه کړي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال د ځایي چارواکو او خلکو په حواله وایي چې له دې اعلان وروسته افغان کډوالو د باړې نه پیښور ته د کډو ویسل پیل کړی دی او نږدې 15 کورنۍ د باړه قدیم چیک پوسټ لارې پیښور ته رسیدلې دي. خو د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ بیا پرون مشال لډیو ته ویل چې افغان کډوالو ته دوینه بلکې زنو ځای قومونو د باړې نه د وتلو امر کړی دی. منګل باغ دا ومنله چې دوی ډله په نازیانو ولسوالۍ کې د افغانستان د نازیانو په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جنگ ده. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکخ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د ووټونو درغلي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله او د مالیې پخوانی وزیر اشرف غنی احمد زی به اوس د دوهم پړاو په انتخاباتو کې برخه اخلي ځکه چې د اپریل د 15 نیټې په ټول ټاکنو کې یو هم تر 50% پورې رایې نه وي ګټلې. عبدالله عبدالله پرون الزام ولګولو چې په ووټونو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او په دې خبره ټینګار کاوه چې هغه د انتخاباتو د لومړي پړاو په بشپړه توګه ګټونکی. اشرف غنی احمدزی هم د درغلیو تورونه ولګول او زیاته کړه د انتخاباتو په لومړی پړاو کې هیڅ سرګن ګټون کې نخکاری تمه کیږي چې د ټاکنو وروسته پایلې د مئی د میاشتې تر نیمایي پورې مخې ته راشي او د دویم پړاو ټاکنې به د جون په میاشت کې ترسره شي. د دوهم دور د انتخاباتو ګټون کې به د حامد کرزی په ځای د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې واک په جمهوري طریقه باندې ولګول شي. له مشال لډیونه خبر نوري د مارس په نوم د وایروس لامل په سعودي عربستان کې د وژلو شو کسانو شمیره مخبل وړېدو ده. د نوموړي هیواد د روغتیا وزارت وایي د اپریل په 26 نیټه د دې وایروس لامل دوه نور کسان هم وژل شوي چې ورسره د وژلو شو کسانو شمیره 94 ته ورسېده. مارس د کورونا وایروس له جملې څخه دی او چې چاته ولګیږي نور باندې زکام تبه او نمونیا راځي. د ګردو د خرابېدو ویره په کې لیدل کېږي او د تنفس نظام متاثره کوي. د دې وایروس لامل په 2003 کال کې په ګرد نړۍ کې 100 کسان وژل شوی. د مارس زیاتره پیښې تر اوسه په سعودي عربستان کې سرل شوی. دا وایروس واکسین نه لري او تر اوسه دا هم نه ده معلومه شوی چې څه ډول د یو کس نه بل تسریت کوي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د یوکرين د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه شرکتونه اغیزمن کړي چې دوی واک په لاس کې لري. د امریکا د ملي امنیت مرستیال صلاحکار ټونی بلینکن وایي پوتین ته نږدې کسان به د نورو جرمانو سره مخامخ شي چې اعلان به د روانې اونۍ په لومړیو کې وشي. د مالدووا خلک به تر دې وروسته اکثرو اروپایي هیوادونو ته د سفر لپاره د ویزو اړتیا ونه لري. د اروپایي ټولنې کمیسیون وایي د نن نه به د مالدووا ټول وګړي چې د بایومیټریک پاسپورت څخه برخمن وي د شنګن هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په شنګن زون کې اکثر اروپایي هیوادونه او ځینې نور هیوادونه لکه ناروی او سویزرلینډ شامل دي. د هند په سمندر کې د مالیزیا الوتکې د موندلو لپاره په لټونکو ډلو پلې هوایي هڅې درولې دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی بټنن وویل د خبره له امکانه ډېره لرې ښکاري چې د سمندر په سر به د الوتکې ملبه وموندل شي. نوموړی وایي له 2500 ورځو راهیسې د دوی پلټنې روانې دي خو تر اوسه دوی هیڅ سملاسته نه دي راوړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی پرون په کراچۍ کې مشال لډیو ته وویل دوی په ټیم کې یو شمېر ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړې. دی وایي د نوو ځوانانو روزنه په کراچۍ ښار کې د مجربو روزونکو په واسطه روانه ده.
موږ پنځه شپږ سینئر لوبغاړي کېنولي دي ټورنامنٹ کې ځکه چې موږ انډر 19 کم پرفارمنس کړی هلکانو هلکانو موږ واشل دې ټورنامنٹ لپاره او موږ کوشش بدایي چې یاره کوم به دې انډر 19 کې ټیلنټ کوم به پلیران چې مخکې راځي هغه به موږ ځان سره ساتو. کوم په هغه نه پس به موږ یو شل کسیزه سکواډ جوړو دې 2015 لپاره. نو هغه باندې به تقریبا پنځه شپږ میاشتې موږ کار کوو.
افغانستان د شلوري زلوبه په روستي نړیوال کپ کې د پام وړ لوبه نه وتر سره کړې خو دوی د 2015 کال د نړیوال کپ لپاره د تیاری په حال کې دي. د خبرونو پای
خبرینم د نجیب امیر نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د شمالي او جنوبي وزیرستان په پولا په یو چاودنه کې د پاکستان درې امنیتی سرتیری وجل شوې دي. په داسې حال کې چې مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دي. ځینې کارپوهان وایي د طالبانو سره د امن خبرې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر ترمنځ د راپورته شوې خفګان له وجې مخکې نشي تللی.
د ارمی چیف چې دی آزاد د فوج په مرونو باندې یا د بعضې خلکو د قیدیانو په رهایي چې کومه مسله ده هغې باندې ډېر سخت د تشویش ښکار دی او شریف صاحب او د ارمی چیف په منځ کې چې دی انسانه هم دی یو افغان هم دی.
په افغانستان کې خزینه کارکوونکي یو شمېر ستونزې لري.
په اکثره دفترونو کې که پوسټونه خالی هم وي خو هغه چاته پکې زمینه نشته دی چې هغوی استعداد ولري. وجه یې همدا کېدی شي چې هلته واسطه مهمه ده.
او په سوات کې مشاعره شوې.
د علم درنا مشال می ترونی د لاسونو جذبی می خلق وجنی ولولی می خلق وجنی زما جړک د مینه دیو نفرت ور پکې ګوري هغه را سره نشتی په هغه می خلق وجنی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره سه. او سورسو د خبرونه لومړی ریپورت اړهخته. د شمالي او جنوبي وزیرستان په پولا په یو چاودنه کې د پاکستان درې امنیتی سرتیری وجل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په پولا په یو چاودنه کې د پاکستانی سرتیرو د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیری وجل شوې دي او درې نور زخمیان شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان پولی ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړي بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د پاکستان دولتي راډیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د یک شنبه پر ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي پوله د پاکستانی سرتیرو په موټر بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د بنو نظامي روغتون ته لېږدولې او په خبره یې چې د ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او خاید مړو شمیر پورته شي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر چاودنې وروسته پاکستانی سرتیرو په سیمه کې ګرځ بندیز ولګاو او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. تر دې مخکې په تیرونو کې د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په چارسدې کې هم پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې 15 پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د پاکستاني وسلوالو تحریک د دې هېواد له حکومت سره سلوخت ورځنی موقتي اوربند روانې میاشت شپاړسم منټه پای ته ورساو. بلخوا د دوشنبه په شپنا وخت د پیښور پر باچا خان نړیوال هوایي ډګر راکټي برید شوی، خو د پیښور د امنیتي مسولینو په وینا په برید کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي چې پر هوایي ډګر دوه راکټونه ولګېدل چې له امله یې هوایي ډګر د پروازونو لپاره وتړل شو او تر تلاشي عملیاتو وروسته بیرته پرانستل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد نورو سیاسي مشرانو په شمالي وزیرستان کې پر سرتیرو او همداراز د پیښور پر هوایي ډګر بریدونه غندلي دي.
داو ذبیح الله شفق د جمعیت علما اسلام فینډ علی مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی. نوموړي تیر ورځ د نوخار ضلع په اکوړه خټک کې د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې دوی د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو حمایت کوي. د فضل الرحمان د نورو څرګندونو په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره شریک کړی دی.
خبر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان شیر مولانا فضل الرحمان پرون په نوخار د اکوړي مدرسه کې د مولانا سمیع الحق یو دستور وه او په هغې کې مولانا فضل الرحمان کړي دي او دا یو په ډاګه ویلي دي چې په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونه یا دغسې خودکش حملې چې دي دا د جهاد ایسه نه ده. دا هغه وویل چې دا پدغه ځانمرګي بریدونو کې بے ګناه خلک وژل کیږي. دا هم او کوم خبر پروسه پیل شوې ده نو دی د هغې حمایت کړي، ځکه چې دا خبرې بغیر د جرګې نه یا د خبرو اترو نه دغه ستونزه نه حل کیږي. دا هم وویل چې د ده ګوند جمعیت علماء اسلام د دغه پروسې ایسه نه ده، خو بیا هم دوی غواړي چې دغه د پاکستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې چې کوم شخړه ده، کوم جنگ دی، چې دغه په خبرو اترو حل شي.
د مشال ریډیو د خبریال خالد خان نه تاسو اوریدل چې د جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه جهاد نه دی. ل یوې خوا د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکو روزو کې به د طالبانو د تحریک د سیاسي شورا لغړو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته لاړ شي، نو بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې سیړونکي په دې باور دي چې د پاکستاني پوځ او د هیواد حکومت ترمنځ د قیدیانو په خوشي کولو او ځینو نورو مسلو باندې خفګان رامنځته شوی دی، چې له امله یې ښایي د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ لاړې نه شي. په دې اړه د پیښور نه د ذبیح الله شفق دا رپورټ.
که څه هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکو روزو کې باید د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وګوري، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستان پوځ او د دې هیواد د حکومت ترمنځ په ځینو مسلو زړه بدوالی راغلی چې له امله به د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې نه شي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې مشر او د اقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د یکشنبې په ورځ په اکوړه خټک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره له صبر او زغم کار واخلي. که څه مولانا سمیع الحق وایي چې د روانې میاشت په 23 نیټه ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه، خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقل یوسفزی بیا وایي چې کله یوې خوا د طالبانو د تحریک ځینې مهمې او غټې ډلې د مذاکراتو مخالفې دي، نو له بلې خوا د پاکستان پوځ هم د خپلو پوځیانو په مړینه او د ځینو بندیانو په خوشي کېدنه خفه دی، چې له امله به یې ښایي د سولې خبرې اترې زیانمنې شي.
کوم بیانونه د طالبانو له طرفه را روان دي، خاص کر د طالبانو چې کوم د مومن جنګ ته یو ډېر طاقتور ګروپ دی او د هغې په باره کې مونږ ویلی شو چې آزاد دغه تاسیسې ته ډېر د شک په نظر ګوري او مخالفت هم کوي. په بل طرف ته بعض اصلاح داسې وښودي چې پاکستانی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ خاص کر زمونږ نوې کم جنرل چې د آرمی چیف چې دی هغه د فوج په مونږ باندې یا د بعض خلکو د قیدیانو پر رهایي چې کوم مسله ده په هغه باندې ډېر سخت د تشویش شکار دی، او په هغه کې د حکومت پاکستان شریف صاحب او د آرمی چیف په منځ کې چې دی پناه هم دی، یو افغان هم دی،
د پاکستان حکومت تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د رواني میاشت په 3 منیټه د غوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل، او همداراز ویل چې په نږدې راتلونکو کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل 13 نیټې پورې وغځاو. طالبانو دا اوربند د رواني میاشت په 14 منیټه پای ته ورساو، خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
د ذبیح الله شفق رپورٹ تاسو اوریدو. اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي او ځای خلک وایي چې لشکر اسلام وسلوالی ډلې په باړه کې میشت افغانستان د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړې چې دغه سیمه دې پرېږدي دی چې لاغې وروسته د اتوار په ماښام د نازیان سیمې افغان کډوالو د باړې نه د پېښور په لور تګ پیل کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باړه کې میشت د افغانستان د نازیان ولسوالۍ افغان کډوالو ته د اتوار د ورځې د ماښام څلورو بجو ډیډ لاین یا اخیری وخت ورکړی و چې دغه سیمه دې پرېږدي. نو تیر ماښام دغه وخت پوره شو او دغو کډوالو د باړې نه وتل پیل کړل او تر اوسه یوازې د باړه قدیم چک پوسټ له لارې خواوشه 15 کورنۍ پېښور ته کډه شوي دي چې خپل د کور سامانونه هم ورسره وو او ځینې خلک پکې پیدل هم روانو د پېښور په طرف. چارواکي وایي چې دې کډوالو ته په داسې حال کې د باړې پرې خودو ویل شوي دي چې د افغانستان په نازیان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د افغان طالبانو د امارات وسلوالې ډلې ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي او په باړه کې میشت د نازیان کډوالو ته ویل شوي دي چې افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې دي د طالبانو د اماراتو ډلې پر ضد د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ملاتړ وکړي او یا هم د باړې نه ووځي. نو دغو کډوالو د لشکر اسلام د ملاتړ نه انکار وکړ او کډو ایستو ته ترجیح ورکړه. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ تیر شپه مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې وویل چې د باړې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دی وستلی بلکې د اپریدو ځنې قبیلو ورته ویلي دي چې ووځي او دا ځکه چې په نازیان کې د اپریدو د تجارتي مالونو د وړو راوړو لارې نیول کېږي او تګ راتګ ته یې نه پرېږدي.
د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری وو. د خیبر پختونخوا نوی گورنر مهتاب احمد خان عباسی سورو زمخ کې د قبایلی ولس یوې جرګې ته د وینا پر مهال ویلی وو چې د راتلو سره به په قبایلی سیمو کې د ولس محرومیان ختم شي. آیا قبایلی ولس دا باور لري چې نوموړی به د دوی په امیدونو پوره راشي؟ د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورت کې راټول کړی دی.
د رواني میاشتې په 15 نیټه د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خپل سوکای سوګند پورته کړو. د یادې صوبې د گورنر منصب زکه هم ځانګړی حیثیت لري چې په عیني توګه قبایلی سیمې نیخ په نیغه د دوی په واکمنۍ کې راځي. د دې مخکې د یادې صوبې گورنر د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی انجینیر شوکت الله خان وو. په باجوړ کې قبایلی ملک عطا الله خان نه مو پوښتل چې آیا نوی گورنر به ستاسو په هغه توقع تو پوره وخیږي د کومتما چې قبایلی ولس لري؟ نو نو موړه زیاتوي.
نو گورنر خو زمونږ د بل د باجوړ وو او دا چې وو چې یو غنه یو یو خره خې نو خو شاته ته دغه نو دا چې سي په وابستګي د چا سره نو او دا پنجاب مضبوط کړی دی او د حکومت مضبوط دی. نو گورنر مضبوط دی او وزیر اعلی پاتې شوی، منیسټر پاتې شوی، مینر پاتې شوی، ایم پی ای پاتې شوی. کېدای شي امیدونه هم تشته دی چې څه بدلون راولي قبایلو کې، امن امان په متعلق او نور زموږ په اختیار کې دی چې هم څه بدلون سره راشي.
خو د کورمې قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري بیا وایي چې اوس د قبایلي ولس شعور او پوهه کې بدلون راغلی دی او اوس دوی تش په خبرو اعتبار کولو ته تیار نه دي. د زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به نوی گورنر ته تر ټولو لوی چیلنج د پولیټیکل نظام د درغلو نه پاکول وی.
ایف سی آر کې امینمنٹ سو کو ترمیمی وکړو خو بدقسمت ہے سارا نن ورځې پورې عملی نه دی شوی. او دې عمل کې دلته کې مین وجه دار کنه کوم دلته کې کوم سیټ اپ وی، پولیټیکل ان وی، یا نور خلک کوم دی په دې علاقې کې دی وجنه دیتا عملی او قانونی شکل نویر کئی چه دا طول غلطی او دا طول عمر مطلع قبائل نا مطلع اسمگلنگ پیسا او چه تایی او کچیری دا قانون صحیح طریقی سارا امپلیمنٹ شو عملی شوالو دا قبائل انشاءاللہ اس کلا تکلیف کی نیوی او مین شاید دارا اس پدی دا که محرر نوانی سا تی آغا پولٹیکل ایجنٹ پوری فاتا سیکیٹیٹی پوری طول غلطی او طول پیدا کر دی
پا خیبر پختنخوا کی دا واکمن تحریک انصاف گن صوبائی وزیر شوکت یوسفزی نمی او پختل جی قبائلی ولس گنی چی چونکہ سردار مہتاب تا د وفاقی حکومت لخوا بشپړ سیاسی حمایت ترلاسه دی نو ځکه هغه به په بنیادی فیصله کولو کې با اختیار وي آیا تاسو هم د هغه تر شا په سیاسي توګه ولاړ یئ سردار مہتاب احمد خان دین مخید خیبر پختونخوا وزیر اعلی صوبائی وزیر او وفاقی وزیر هم پاتې شوی دی
د مجید بابر رپورٹ تاسو ورېدو د کرم ایجنسی د علی شیرزو متاثرین د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د دوی د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې جاری ساتلو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. دغه متاثرین زیاتوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال سکرونه ړنګ شوي دي او د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورٹ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې لخپلو سیمو ته واپس شوي د علي شیرزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د دوی د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلو لپاره په فوري توګه د ګامونه اوچت کړی شي. متاثرینو په خبره د سیمې په زیاتره ځایونو کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم هیڅ بله ذریعه نشته. مجاهد خان په نامه د سیمې یو کس مشال لډیو ته وویل چې حکومت د سکولونو د بیا جوړولو نه مخکې تعلیمي هلې ځلې زر تر زره شروع کړي ځکه چې د دوی ماشومانو تعلیم متاثر کیږي.
یو خاغلی سکولونو جوړول بلډینګونو جوړول کې هغه کې ټایم لګیږي وخت لګیږي مګر په کار سره دوی ته حکومت ته دا په کار سره ایمرجنسي تور باندې یعنی زر تر زره لور شي غی لکې ته ټینټونو کې اوسه داسې کوم ریسورس دي لکه بورډ شو چوک شو کتابونه شو او داسې لټرونه یا نور کوم مسله او مسایل دي هغه زر تر زره دوی ته به حل کړی شي. کدا زر تر زره به حل نه کړی شي نو د کوم شومان سره لور دي دوی تعلیم اسي ازمن دي نو دا ډیر زیات نقصان دي هم د پاره ثابت شي.
او رغزو ایجنسی سره په پولا پالیش رزوس ما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شو. چارواکو په خبره پسیما کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د پیتوی ال شیزو شاوخوا 500 علاقو ته د اپریل میاشت په 9 منټه تر سلو زره پر خندانونه واپس کړی شوی دی. پسیما کې د تعلیم محکمې مشر چارواکي مجید ګل مشال لډیو ته وایي چې د ماشومانو تعلیم ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. د تعلیم محکمې تر مخه په کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1550 سرکاري سکولونه دي چې په شپاړه سکولونه په پیتوی ال شیزو کې د اپریشن په وخت په مکمله توګه ړنګ شوي دي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
مشال ریڈیو تاسور اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو له ابتدایي نتیجو وروسته دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد سی غبرګونونه ښودلې دي. عبدالله عبدالله ویلي وو که چرته د رایو پاڼې کمې شوې نه وي نو د انتخاباتو پایلې به اوس بل ډول وي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د کمیشن د رایو د پاڼو او د نتیجو په اړه څه معلومات او پلټنې کړي او کنه. نو نوموړی وایي
ما په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن په استازیتوب ویلي ول او بیا هم وایم چې هیڅوک د افغانستان هغه کسان چې ګواکي وایي چې مونږ د خلکو استازیتوب کوو یا د خلکو په نمایندګۍ ولاړ یو داسې ثبوت او مدارک نشو پیدا کولی چې حد اقل په یو منطقه کې زر کسان مونږ ته په ډاګه کې چې دوی د دې پروسې څخه پاتې وي او نوي توانېدلی چې په دې پروسه کې ونډه واخلي. ولې دا هېر نه کوي چې مونږ د زیاتو خلکو لپاره چې واجد شرایط ول د زمینه برابره کړی شو چې دوی راشي په دې پروسه کې ونډه واخلي او بالاخره خپله رایه استفاده وکړي.
عبدالله عبدالله دا هم ویل چې د څلور سوه څلور څلوېښت محلونو د رایې سرنوشت معلوم نه ده، ستاسو جواب هغه ته څه ده؟
څلور سوه څلور څلوېښت محلات دي چې هغه جدي ستونزې لري، بلابل ستونزې دي، بلابل کټګورۍ کې راغلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې لپاره یو میکانیزم لري چې ډېر زر یو لیست ترتیب کړي، هغه مشخصات او ستونزې پرابلمونه یې په ډاګه کړي او د شکایت کمیسیون ته یې راپور ورکړي. ځکه چې اوس ابتدایي پایلې اعلان شوې دي او په دې کې نور بدلون نشي راتلای د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري. مونږ راپور ترتیبو جزئیات
د جمهور ریاست یو بل کاندید اشرف غنی احمدی وویل چې موږ په بیا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کړی چې پاک رایه له ناپاک رایه نه جدا کړي.
وګورئ، دا یو لویه پروسه ده. تاسو خبر یاستئ چې باید اول قسمي پایلې اعلان شوي وای او وروسته ابتدایي پایلې موږ رسمي اعلان کړي. اوس د شکایت کمیسیون ور رسیدلې ده، هر هغه ځای کې چې تقلب او درغلي او تخطيان شوي او شکایت شتون ولري هغوی په دې باندې مکلف دي د افغانستان د قوانینو په اساس باندې چې رسیدګي وکړي او هغه رایه چې په کې د خلکو اراده نه تمثیل شوي هغه جلا کړي. مونږ په کراتو کراتو ویلې بیا هم وایو چې یوازې د خلکو یا د محلاتو د پایلې ورخه چې زمونږ سیستم کې کوم مشکل نه درلوده پروسس شوي دي او دې ته آماده دي چې د خلکو سره رسمن دغه موضوعات شریک کړي.
ښاغلی احمد دا هم ویل چې د انتخاباتو کمیسیون ځینې کارکوونکي په دغه لویه تورن دي. هغه له کمیسیون څخه وغوښتل چې تورن کسان باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو په دې اړه څه وکړل؟
هغه چا چې په عمدي ډول باندې درغلي کړې دي د اختر څخه نیولې بیا تر جریمې او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تور لیست کې باید شامل شي. ولې کچېر جرمي سبغه ولري د قوانینو په اساس باندې باید عدلي او قضایي نهادونه ته ورپېژندل شي. نوزه فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن په اساس ټوب دومره ویلې شمه چې مونږ د دې لپاره مشخص میکانیزم په پام کې نیولې ده. هر هغه کارمند چې واقعا باندې ډول باندې درغلې کې لاس درلودلې دي د هغې لیست ترتیبیږي، هغې ته رسیدګي کېږي او په دې برخه کې مونږ په څېړنه باندې بوخت یو.
تاسو د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن د ویاند نور محمد نور مرکار د لچزم همکار رحمت الله افغان ورسره کړی و. بلخو په افغانستان کې خزینه کارکونکي وایي چې د کار د قانون په اساس په دولتي ادارو کې ښځو ته دیرش سلنه ونډه ورکړل شوی، خو په ولایتي کچه بیا په دولتي اداره کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. دغه ښځې شکایت کوي چې په ننګرهار کې هم په تعلیمي او روغتیايي ادارو کې یو شمېر ښځې په نوکرۍ ګمارل شوي، خو په نورو ادارو کې بیا د ښځو ونډه د نشت برابر ده. په دې اړه نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې یو شمیر نجونې شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې د کار کولو په وړاندې کلتوري محدودیتونه او له میرمنو سره تبعیض د دې لامل شوي چې د ښه تعلیم باوجود په ادارو کې د کار کولو موقع نه ورکول کیږي. د امینې په نوم یو انجلۍ چې سوارلسم پورې سبق ویلې هغه ستونزې په ګوته کوي چې په ادارو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډ شوي دي.
اول ستونزې خدای دې چې اوس تنگ نظری ده د کورنۍ له اوسم بیا که کورنۍ راځي هغه ماحول د اجازه نه ورکوي. که کوم ادارې ته تاسو لاړ شئ هغه لوړ پوسټ چې وګوري نو زموږ ګرونو ته ډیر یعنی دغه ورکول کیږي. ارته فکر کوم دوی داسې ذهنیت لري خویندې نشي کولی مسؤلیت مختوي. حال دا چې هغه خو ډیره هڅه کوي چې خپل هغه مسؤلیت ډیره توجه کړي.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ بیا وایي چې په دولتي ادارو کې د استعداد پر ځای سپارښت ته ترجیح ورکول کیږي.
په اکثره دفترونو کې که پوسټونه خالی هم وي خو هغه چاته په کې زمينه نشته چې هغه استعداد لري. وجه هم دا کېدی شي چې هلته واسطه مهمه ده. کچیر ته د واسطي خبرې ده د رشوت خبرې دا لمن زول شي زمونږ ډېری خويند شته چې ډېر استعداد لرون کې دي ډېره ورته د ځان نه خودل شي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې ورته دغه زمينه نه ده برابر شوی.
کله چې مو د جنو داستونزي او نیوکې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد سره شریکی کړي، هغه په جواب کې وویل
نن وخت کې استخدام د دې ملکی خدماتو د آزاد کمیسیون لاله نه تر سره کیږي. د هغه پروسه جوړه هم داسې ده چې هغه د آزاد رقابت په اساس باندې خلک استخداميږي. د ملکی خدماتو کمیسیون نمنده ولایت نمنده او د هغه ادارې چې په ترکیب کې نمندګان نه شوی د هغه لاله نه انتخابيږي. د حالات کې وزارت کارونو اجتماعي شورا او مالونو د کار ورکولو مسولیت په کامل ډول جسمه فکر کیږي هغه نمونه لري.
د زیاتوي چې هغه میرمنې او نجونې چې د کار کولو استعداد ولري کولای شي چې د آزادو سیالیو له لارې خپله وړتیا تثبیت کړي او هیڅوک به دا حق ونه لري چې د کار په وړاندې خنډ واقع شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال لیډیو تاسو سره اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په پوله نن په 14 کې د امنیتي سرتیرو 3 سرتیری وژل شوی او 3 نور ژوبل دي. بل په لو بیگانه وخت په پیښور کې د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر د راکټو دوه توغندې لګیدلې دي چې په کې د رنوي سره په خوا کې لګیدلې خو څه ډول ځاني زیان نه دی اړولې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ځانمرګو بریدونو له امله د پاکستان د دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي، نو ځکه دوی دا ډول بریدونه جهاد نه بلکې فساد ګڼي. بل پلو د طالبانو لخوا د حکومت سره د مذاکراتي ډلې ټاکل شوی مشر مولانا سمیع الحق وایي په راتلونکو ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په قبایلي سیمه کې وګوري. لشکر اسلام وسوالې ډلې په باړه کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته د سیمې د پریښودلو غږ کړی او له دې اعلان وروسته ځینو کډوالو له باړې نه پېښور ته کډې رسولې دي. دا کډوال د افغانستان د ننګرهار د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. پاکستان په افغاني رسنیو کې خبره شوې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې پیل کړې مرستندویه پروژې پریښې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ادعا کوي چې په ټول ټاکنو کې د درغلي شوې ده. تمه کیږي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې د مئی د میاشتې تر نیمایي پورې مخې ته راشي او د دوهم پړاو ټاکنې به د جون په میاشت کې ترسره شي. د مارس په نوم د وایروس له امله په سعودي عربستان کې د وژلو شوو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. د نوموړي هیواد د روغتیا وزارت وایي د اپریل په 26 نېټه د دې وایروس له امله دوه نور کسان هم وژل شول چې ورسره د وژلو شوو کسانو شمېره 94 ته ورسېده. او اروپایي ټولنې کمیسیون وایي د نن نه به د مالدووا ټول وګړي چې د بایومیټریک پاسپورټ ورسره وي د شنګن هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي.
د نجیب عامر لمند خبرونه واوریدل. او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمې اعلان وروسته دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلي دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به په راتلونکي څو ورځو کې وکړي شي. ادارې لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د ځنډ وروسته مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدای. نو طالبانو له پکار دي چې جنگ بندۍ کم اعلان یې کړی وو چې هغه یې غزولې وي او خپل اعتماد یې بحاله ساتلې وي، ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدای شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولې دي، خو خبره دا ده چې لومړی ملاقات نه څه حاصل شو؟ بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه هم داسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبت توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومړي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي، او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلول شي او څه نه. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د تیر خالی په ورځ شوي اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تر راتلونکي بجټ لپاره په ځینو مهمو تجاویزو او سفارشاتو غور وکړی شو چې پکې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څښاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوی مالیاتي بجټ ډیر مهم دی، ځکه چې دا وخت ملک د کوم لویو مسلو سره مخ دی. نو په هغه کې ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتیدونکې آبادی، گرانی او غربت شامل دي. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره ده، نو حکومت خو خپل کوشش شروع کړی دی او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دی، او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخت کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتیدونکې گرانی کنټرول کړي او بجټ کې توانایي بحران، ترقیاتي منصوبو شروع کولو، گرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم خصوصي توجه ورکړي، او دې لړ کې چې کم اعلانات وکړي نو ځان دې صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي، بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
ایسوسیټډ خبری ایجنټس پر پاکستانی خبریال حامد میر لبرید او دغه لخوا پر جاسوسی اداره ایس آی تور پورې کول وروستو په پاکستان کې د را پیدا شوی حالت په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویب پاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان نوی ولسمشر به په داسې وخت کې په خپل کار پیل کوي چې نړیوال ځواکونه له دې هېواد اوسي. زموږ همکار بریوال کاکړ د دواړو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنټس د لیکنې په پیل کې کاږي چې د پاکستان د ښارونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستاني پوځ یو غدار د ملک غدار دی، او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستاني پوځ او ایس آی سره مینه لرو. ریپورت لیکي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټي وي چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدی کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړی چې د آی اس آی غړي د چینل پر مهم کارکونکي یعنی حمید میر په برید کې شکیل وو. ایسوسیټډ پریس لیکي پر موټرونو لګیدلي پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کو د طالبانو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي دا هر څه له هغه وروسته پیل شو چې څه باندې یو اونۍ وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو، او د هغه بل خبریال رور پر جیو ټلویزیون را څرګند سو او د دې برید تورې پر آی اس آی پورې کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپاڼه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیارلس کلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د هغه وروسته ده چې عبدالله عبدالله د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې 44.9% او اشرف غنی احمدزی 1.5% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبې په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې، خو د شکایتونو له اورېدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپاڼې په لیکنه نوی ولسمشر به د حامد کرزي ځای ونیسي، څوک چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان یو وزنی ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر به شایي یو له کړاوونو ډکه موده په دې وویني چې امریکا او ناټو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای له دې هېواده باسي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوډ ښودلی دی چې له لویدیځ سره به اړیکې بیا تازه کوي، او له امریکا سره به پر هغه امنیتي تړون لاسلیک کوي د کوم له لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپاڼې په لیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړي چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو که څه هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لرې ساتلی دی، خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې دا امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره دا امنیتي تړون د دې لپاره ډیر مهم بولي چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سختدریزو د بیا واک ترلاسه کونې مخه ونیسي.
د یوریشیا نومي مجلې په یو لیکنه کې راغلي دي په پاکستان کې بلوچستان او د دې مشران پر دې باور دي چې د هیواد حکومت د بلوچستان د وسایلو لټولو پسې راغستې ده. په دې لیکنه کې د بلوچستان د مسالې د یو سیاسي حل موندلو وړاندیز هم شوی دی. د لیکنې مهم ټکي درته هارون بادشاہ وړاندې کوي.
د یوروایشیا مجلې په لیکنه کې ویل شوی په پاکستان کې چې ګرد نړۍ ته د ترورستانو صادرونکي یو هیواد دی، بمی چاودنې کېدل یوه عادي خبره ده. لیکنه زیاتوي دا چاودنې زیاتره د پېښور او کراچۍ په ښارونو کې کیږي، حال دا چې د هیواد پلازمینه اسلام آباد ترې نسبتا محفوظ دی. د لیکنې له مخې په اسلام آباد کې د روانې میاشتې د 9 نیټې د بمی چاودنې پړه د بلوچستان یوې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی ومنله. د دې ډلې ویان وویل چې د اسلام آباد بمی چاودنې د هغه زور زیاتی په رد عمل کې وکړه چې د پاکستان امنیتی ادارې د بلوچستان په خاوره کې کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ISI هڅه کوي وخی چې په اسلام آباد کې د اپریل د 9 بمی چاودنې یا د بلوچ وسلواله ډلې نه بلکې ځینو بهرنیو کړیو کړیو. لیکنه کاږي یونائیټډ بلوچ آرمی چې د بلوچستان یونائیټډ آرمی BLA په نامه هم یادیږي په 1909 نوم کال کې په یاد صوبه کې د بلوچ بلتونخو لخوا جوړه شوه. د BLA تر څنګ یو شمیر نور ډلې هم دي چې د بلوچستان د ننې د بلوچ قام د حقونو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. په دوی کې د بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، لشکر بلوچستان، بلوچستان نیشنل پارٹی منگل، BNP عوامی نیشنل پارٹی او جمہوری وطن پارٹی په څیر ډلې شامل دي. په لیکنه کې راغلی بلوچ بلتون خوخی ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د بلوچستان مدني دولت د پنجاب او د دې هیواد د نور صوبو د ګټو لپاره په کار راولي. دوی چین هیواد ته هم ګوتنیسي چې دوی د وسایلو په لټولو کې د پاکستان له حکومت سره ملګری شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلی د یو شمیر نورو لاملونو ترڅنګ د بلوچانو بشري حقونو ته درناوی نه کول او په اقتصادي توګه دوی کمزور ساتل هغه څه دي چې له وجې بلوچان د پاکستاني حکومت پر ضد یاغیتوب ته اړ شوي دي. په لیکنه کې وړاندې شوی چې ملګري ملتونه او یا هم اروپایي ټولنه باید د بلوچستان مسله جدي ونیسي او د حل لپاره د بلوچ مشرانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي. په لیکنه کې دغه راز ویل شوی چې د پاکستان حکومت باید بلوچانو ته د تعلیم، صحت او روزګار اسانتیاوې برابر کړي او د بلوچستان د نامنې اوپړه پر هند، امریکا او اسرائیل اچولو لاس واخلي.
د هرن بادشاہ رپورٹ تاسو ورېده. دا نوسپانه لیکي د مسلم لیگ نون حکومت په واک کې دراتلو سره د یو شمیر ترهګرو پیښو پړه وسلوالو ډلو منلي، خو تر اوسه موجوده حکومت یو وسلوال تنظیم هم غیر قانوني نه دی ګرځولی. د دغه لیک مهمه برخه له فرخند اسد نه اورو.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي د کلنه چې د مسلم لیگ نون حکومت راغله یو ترهګر ډله هم غیر قانوني نه ده ګرځول شوی. اخیری ځل د پیپلز کون حکومت د تیر کال په مارچ کې سوار لس ترهګر تنظیمونه غیر قانوني ګرځولي وو. په موجوده وخت کې دا کار د داخله چارو د مرکزی وزیر چودري نثار سره راځي چې باید هغه وسلواله ډلې غیر قانوني وګرځوي کوم چې د پاکستان په ولست ترهګر حملو ذمہواری منلې ده، خو تر اوسه داسې څه په نظر نه دی راغلي. د قومي داخلي امنیت پالیسۍ تر مخه د کال 2000 لومړي راهیسې د داخله چارو وزارت په دغه هیواد کې شپېته وسلوال تنظیمونه غیر قانوني ګرځولې دي. دا پالیسۍ په قومي اسمبلی کې د روان کال په فروری کې وړاندې کړل شو. د سپریم کورټ یو وکیل بشارت الله وایي کله چې یو تنظیم غیر قانوني وګرځول شي نو دغه تنظیم ټولې اساسي د فند راټولولو کار، د دوی غونډې او هر څه د ترهګرۍ د قانون لاندې راځي، خو په دې ټول عمل ځینې نیوکې هم بیا کیږي. امیرانا چې د پاکستان د انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر دی او په ترهګرۍ یې ډیر لیکل هم کړی دی وایي د غیر قانونه ګرځول شوو تنظیمونو چلوونکي همیشه نامعلومه پاتې شوي دي او زیاتوي د حکومت د دې طریقې په اړه څوک معلومات هم نه لري چې دوی څنګه یو تنظیم غیر قانوني وګرځوي نو بیا یې ټول کارونه هم بندوي او کنه. امیرانا وایي حکومت یو تنظیم تش په نوم غیر قانوني وګرځوي ولې هغوی خپل کارونه جاري ساتي او د دغې لپاره د تنظیم نوم بدل کړي. ډان لیکي د مرکزی حکومت یو امنیتی چارواکی وایي د داخله چارو وزارت کوشش کوي داسې ټول ترهګر تنظیمونه غیر قانوني وګرځوي او پر خلاف یې کاروایی وکړي. نو دوی هیله لري چې د قومي داخلي امنیتی پالیسۍ د عملي کېدو وروسته به دا کار نور هم اسان شي. ډان ورځپاڼه لیکي کله مو چې د دغه چارواکي نه دا وپوښتل د مسلم لیگ نون حکومت ولې تر اوسه ترهګر تنظیمونه لکه احرار الهند چې په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګر بریدونو پړه منلې غیر قانوني نه دي ګرځولي، په ځواب کې دی وایي باید هر یو تن چې د قانون خلاف ورزي کوي له سزا سره مخامخ شي. خو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موجوده حکومت د پیپلز ګوند د تیر حکومت او یا د نورو تیرو شوو حکومتونو غوندې دغه وسلواله ډلې غیر قانوني نه دي ګرځولي. د 2008 کال د انتخاباتو سمدستروستو رحمان ملک، لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو په لیست کې شامل کړي وي او د نن وړاندې په 2002 کال کې جیش محمد، لشکر طیبه او سپاه صحابه غیر قانوني ګرځول شوی وي او په 2003 کال کې القاعده په دې لیست کې تر ټولو لومړی اچول شوی و.
داوا فرخنده وزیر په داسې حال کې چې وفاقي حکومت د بجلی د غلا د تورونو لګول وروسته خیبر پختونخوا کې د بجلی بیې لوړې کړې دي. د دې سبې حکومت وایي په کار ده چې دوی ته وفاق په خپل اوبو او بجلی پوره پوره حق ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د خیبر پختونخوا حکومت غوښتنه په حق ده او آیا دې سبې ته د مرکزي حکومت لخوا د بجلی پیداوار لپاره پورا منافع ورکول کیږي؟ نو نوموړی وایي
دا کیسه چې د بجلی پیدا کول او د دې نرخ دا فارمولا چې دی دا 1990 کې دا فیصله شوی و فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مینس کے اور دا فارمولا دا دے چے دا آئین کے لکل شوے دے چے بجلی چرتا پیدا کی گی آغا صوبے تا دا دے چے کم یو منافع ہی آغا با ملاوے گی اور منافع سنگا با تاسو با حساب کوے آغا طریقہ کار چے دے آغا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ تا ورکول شوے ہو دا دے فیصلہ 1990 کے دا اوشو او آغا نپس خیبر پختونخوا تا شپگ ارب روپے چی دی سالانہ ملاوے گی متواتر دے کے کلا کلا خلل راشی چی پیسے نہیں وفاق سرا خدا فارمولا اس پر چلے گی لگیا دے
خالد عزیز صاحب یو دا خبرا چی ہمیشہ مونگ دا سیاست والو لخلے او زن وقتونا دا اولس دا خلے نم دا اورو کد بلوچستان اولستے کد سند اولستے کد وڑو صبح دا خیبر پختونخوا اولستے اگی وی زمونگا پا ہرا گٹا پا ہرا کسا باندے دا پنجاب واک داری دا
دا گوری جی دا اس صبح پنجاب پس 56.3 یا 56.2 باندھے آغا یو آبادی لحاظ سرا ٹولو نہ لوئے صوبہ دے بلوچستان تا 15% پورے ملاوے گی اور سندھ تقریباً 23% منافع یا گٹا چدے ورتا زی اس دا تقسیم چدے دا دا سے دے دا دا ریاست شکل دا سے دے او دا چ کلا نہ جو شوی ہو اخپلوں کے بحث کو اخپلوں کے خبریں کو چلتا مونگ کا غیر بے انصافی
د خیبر پختونخوا د موجوده حکومت او د اولس دا یو خبره ده چې بجلی د ټولو نه زیات په دغه صوبې خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. اولنې حق په دغه صوبې د خلکو دی. نو که دغه بجلی واقعي د صوبې خلکو ته اول ملاو شي نو دغه غیر غربت او دغه مسلې به ختم شي او بجلی به بیا دغه لوډ شیډنګ ومني. دا د مطالبه تاسو ګڼئ چې دا د آئینی حدود کې دننه ده؟
دا گوری جی آئین کے دا لکل شبے دا یو شکشتا چی کم صوبے کے یو بنیادی سہولت پیدا کی گی بجلی شو گیس شو تیل شو دا تول نمک کے دا آغا صوبے ضروریات با پورا کوئی اور بیا نور صوبوں تا بلے گئی دے کے چی کم یو تکلیف تے آغا دا دے چی زمون سسٹم چی اس پورے جوڑ شبے دا دا اتا لسم ترمین نمک کے جوڑ شبے دا وابدا چی دے دا چی دے 1958 کے جوڑ شبے آغا وقت چی کم یو سسٹم نظام جوڑ شبے آغا یو سینٹرلائزڈ نظام او دا بجلی او دا نور سیزونا ٹول سیزونا یو سینٹرلائز پوزیشن باندھے تھو اور بیا تقسیم دو اس زمان پہ خبر ہائی کورٹ دا دعا کال شوی دی یو فیصلہ ہوا کرے دے چھ دا صوبہ خیبر پختونخوا کے چھ گیس پیدا کی گی دا مخ کے دا صوبہ خیبر پختونخوا ضروریات چھ دی آغا پورا کئی اور بیا دا نور صوبہ تا ہوا کئی
تاسو د خیبر پختونخوا د پخانی چیف سیکرټری خالد عزیز مرکه اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړی و.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې
مشال لیڈیو تاثر اس با یو بل رپورٹ اڑخت لاڑ شو د افغانستان د کرکٹ د ملی ټیم لوبغاړو په کراچی کې د لس ورځو ورزشی کیمپ پا پرون پایتا ورسید. دغه کیمپ چې د اپریل په 18 نیټه شروع شوی و، په دې کې د پاکستان د کرکټ ټیم پخانی کپتان عامر سهیل او راشد لطیف د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړو ته ورزشي زده کړې ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان عامر سهیل له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړي ښه استعدادونه لري. نوموړي دا تربیتي کیمپ د لوبغاړو لپاره ګټور وبالو.
دیوی
د افغانستان لوبغاړي چې کله د بیټنګ په محل شفل کوي نو دا لږ خوندې وروستو کوي. د دې نه علاوه په سټاپ کولو کې هم ځینې نیمګړتیاوې وي. ما دوی ته دغه نیمګړتیاوې په ګوته کړې. په دې وروستیو ورځو کې کلاړیانو تر ډېره حده نیمګړتیاوی ختمی کړی. د دې ترڅنګ د سپین بالینګ په برخه کې هم دوی ته ګټور معلومات ورکړل شو. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان هم دغه ورزشي کیمپ د لوبغاړو لپاره ګټور وبالو. نوموړي زیاته کړه په دې کیمپ کې لوبغاړو ته د فزیکی کرکټ سره سره د ذهني کرکټ تربیت هم ورکړل شو.
جذباتي مزویم چې مونږ بای نیچر جذباتي دا موروسی یو شیز دی. خو جذبات په خطر کې باندې په خط چینل کې چوینو هغه ډیره فائدہ کوي چې پرشر والے میچونو کې د خټي مون خلاف سړی سنگل وبکې داغه د دماغي صورت څخه پکار دی په کوم فریم اف مایند کې پکار دی چې هغه د نغټ میچونو د پاره لاړ شي. دا دای غواړم چې دا لکه چې دا پرفارمنس وکړي د سینیئر سره د یو بهترین مکس جوړ کو او بیا هغه سره ورلد کپ ته لاړ شي.
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان محمد نبی اساخیل وینا و چې په دې کیمپ کې د تربیت رستو دوی ځنې زلمی لوبغاړي د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره وټاکل.
منگ پہ شپکل سینئر لوبغاڑ کے نولی دے ٹورنامنٹ کے زګه چې موږ ان انډر 19 کم پرفارمنس کړی الکانو هغه الکانو موږ واچل دې ټورنامنت لپاره او موږ کوشش بدایي چې را کم دې انډر 19 کې ټالنت کم پلیر چې مخ کې راځي هغه موږ ځان سره ساتو کوم هغه نه پس موږ یو شل کسیزه سکواډ جوړو دې 2015 لپاره نو هغه باندې تقریبا شپږ میاشتې موږ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ټیم دوه نور لوبغاړو سمیع الله شینواری او هفتهوالم هم د وسنی کیمپ زده کړې د بالینګ بیټنګ او فیلډینګ د کولو لپاره معلوماتي وبللې.
ډیر غټ غټ کوچز راغلی امیر سویل راشد لطیف دغه کوم موږ ټیکنیکل معنی کرکټ خو دوه نو هغه موږ لپاره ډیر زیات فائدہ منو.
امیر سویل خو بیا راته ویل چې دغه سیدا بال د سینې سره لګی اکشن کې راته چینج راوستلو او راشد لطیف هم زموږ کې پرانو سره سیدو کې پرانو سره واغو سره هیلپ کولو په بیټینګ برخه کې کیپینګ کې.
یاد دی وی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او 19 کلنو د لوبډلې شل لوبغاړي د ورزشي زده کړو لپاره د اپریل په 15 نیټه کراچۍ ته راغلی وو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لرونکي هنرمند زهیر الله وایي د مزاحیا اداکارۍ مقصد یې چاپسې خندا او ټوکې کول نه، بلکې د بد امنۍ په حالاتو کې د خلکو په مخونو مسکا راوستل دي. له نوموړي سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړي او په سر کې ترې د زهیر الله نه داغه د نوې مزاحیا سي ډي پاړه پختلي. نو نوموړی وایي
اوس به ان شاء الله زموږ دوه البمې را روانې دي، یو وړوکی اختر دی او بل غټ اختر ده. کوشش هم پکې وخت هم په دې وجه باندې زیات ولګېد. کوشش هم دا کړی چې د دې په سلیکشن باندې لکه ډېر زیات خواري کړو، ډېر ناشنا ناشنا ایټم هم دې کې شامل کړي. ان شاء الله کتونکي به ډېر زیات خوند اخلي.
خو خلک هغه آشنا کرکټرونه هم غواړي ستا څخه، مثلا نانا دی او یا خرش پرش د نور کسان، هغه خو پکې
بالکل دغه ټول پکې دي. کم زموږ چې داسې خاکې مشهور لکه د خرش پرش او بابو جی نانا
بالکل
بالکل بالکل بالکل چغه دې نیو البوم کې ما شامل کړی دی او روان کار په شروع دی. کم چې کمپلیټ شوی دی نو پاغه کې دې الیکشن ته ولاړی. الیکشن کې ورته یو اجلا مقابله کې ولاړی نو هغه څه په دې انداز باندې وای وینا وای کټیکټ د محبت راته ملاو نه شو رکی با کټیکټ د محبت راته ملاو نه شو رکی بیا نو آزاد درته ودرېګم د جانان په علاقې کې دا نانا آواز دی.
د بابوجی کوم نوې کلیپ کې آواز کې شایته سلری کا ورډونکو سره شریک کړي.
د بابو جی زما د نوې البم کې یو کلیپ ته هغه څه په دې انداز باندې دی یو پارک کې کینی او یو کپڑا ځان ته خوره کې یو چمن کې کینی او یو پیسټری راوالي خوري کوم پیسټری باندې چې د پاسه هغه کوچنی یو مچ بار بار راځي دی ډېر زیات تنګي او دی ورته په دې انداز باندې وي وي مته څه دونه په کوچو مینې ځان لمې حواله زمونږ په البم کې ان کې یو دغه مې چې زمونږ کم د مزاج کو کم گپ شپ کو کم په هغه مخونو باندې خنداګانې راولو د ټینشن دور دی خو زمونږ د دې نه قطعی دا مطلب نه دی چې مونږ د چا پورې خندا وکړو یا زمونږ دا سر نه زمونږ بس هغه فن ښکاره کول دي او هغه شوق دی
دغه اصطلاحات ته د کومه کوي مثلا ځینې اصطلاحات بیخي اوس په خلکو کې ډېر عام دي لکه ورکه ډنګ او اوس ورته ټینګ سا او نه پوهېږم څو نور اصطلاحات دي دا ته پخپله پیدا کوي
جی بالکل دا مونږ سرچ کوو دی بس مونږ ګرځو د دې سکرپ پسې د دې چې کوم سلیکشن دی او بل مونږ کوشش پکې دا کوو چې هر زمونږ د پښتو ژبې د خدمت د پاره د مونږ هغه الفاظ استعمال کوم چې د خلکو نه ارشیو دي ګوره په تاسو سوچو کې زیات تر په یو کې کې یورپ او امریکا کې داسې زیات تر ملکونو کې چې کوم دي زما خلکو سره رابطې نو ماته ویره وي دا پلانکي الفاظ چې کوم تاسو استعمال کړی دی کنه دا اوس تشپانې به وایو کلی یو لفظ دی دا تشپانې نو مطلب دا دی چې مکمل لکه اسم لري کنه
او لکه مفلس چې
هغه شمن پاس چې کوم دی هغه موږ ورو دا موږ په خوا په کلو کې ورېدلی بیا یې کوي نو موږ څه ډېر زیات خوشحالي وو نو زموږ کوشش هم دی چې هغه ټیپیکل پښتو هغه ځړه پښتو را وړاندې کوو مینوالو وګو
دغه وزونه ټول ستای ک نور کسان هم در سره په دې برخه کې همکاري کوي
جی په دې البوم کې چې څومره وزونه دي د دې ایډیټینګ دی د دې سکرپټ دی د دې څه قسم تیارې پر دا ون من شو دا
د طنز او دغه کومیډي ترڅنګ تاسو کله ناکله په خپل البومونو کې د انسانيت او امن پیغام هم ورکوي څومره مهم دی دغه پیغامونو ته ځای ورکول په دغه البومونو کې ساس په نظر
نو بس نن سبا که تاسو وګورئ نو مونږه خو کوشش هم دی چې بل زمونږ خپل هم یو تنظیم دی د سایا فاونډیشن په نوم باندې نو زمونږ کوشش هم دی چې یاره مونږه داسې په دې کې کار وکړو د معاشره کې د ینګ جنریشن مضبوط ادا سے خبر کوز کو او دا سے کارو کو چیرا اغا زمونږ د فشر کول په کار باندې راشي
تاسو د مزاحیا دا کار ظهیر الله مرکا اوریدل چې زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی و او اوس بلاړ شو د خبرونې اخیری ریپورت اڑختا د سواد تحصیل قبل پر سرسینے کلی کے د دوکٹ ادبی کاروان د سوری لاندے د سپرلی پر راتگ یو مشاعرہ شوی چ پکی گن شمیر شاعران او لیکوالان او مختلف لیکنے وڑاندی کڑی دی د مشال ریڈیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه مشاعرے تا ورغلی وو او دا رپورٹ جوړ کړی دی
د سوات مرکزی خار منګولې نه 15 کیلومتره لري د تحصیل کبل سرسینه کلی کې زی ادبی ټولنې د سیمې زلمی شاعران راټول کړي او په کلی کې یو خوندوره مشاعره وکړه مشاعره کې زیاتره زی زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل ولې د سیمې پوهان شاعرانو پکې هم ګډون وکړو د مشاعرې کوربا سکندر شاه سکندر په دغه موقع وویل چې دا سیمه هم په تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه وه ځکه دلته کې ادبي غونډې کمې شوې وې دوی ویل چې دلته مقامی شاعرانو زیاتره د هغه حالاتو په تناظر کې خپل کلامونه جوړ کړي دي چې پکې زی زلمی احمد ندیم وای
د علم درنا مشال میترونی د لاسونو جذبی می خلق وجنی ولولی می خلق وجنی زما جړک د مینې دیو نفرت ور پکې ګوري هغه را سره نشتی په هغه می خلق وجنی زفت خېګړی توري وفا ننګ ته پښتون وایم نور سرخو د دې توري په معنی می خلق وجنی
د رنګا قربا وخت په وخت شاعران را بلل
مرتضی شاه ارمان تخواست کوم چاغره شو خپل کلام وړاندې کی
یو خوا د ګلو باغ دی بل خوا ګل رنګ جانان او سنگ ځان ټینګړم ورته زد خپل لیونه او بل شعر دی لګه جړای وکړه په یو کوسه چی تیر شو بیا یې سر وګرو شو په خندا لیونه
مزم شاه مزم
جانان خدای دې نکړي چې په ژوند کې دې رسوا کړم په تاپس کې جړاما خویم بلسا بلسا
اوس جو تاجبر خان ملنگ صاحب کی دسوابی نے تشریف راوڑے دے اگر تو خواست کم چاگر آشی خپل کلام تاس تو آروی
پختون ظلمی یم پا دی خپل آخور ننگ غالما زد سر تیر لیونو غنت غرزن غالما پختون ظلمی یم ازب
مشاعره کې ګډون کوونکي د سوات مشر شاعر انیب قیس ویل چې د دې سیمې زلمی شاعران تکړه دي ولې لک مهنت ورته پکار دی
نن چې ما په دې ظلمو کې واورېدنو په دې کوم څه داسې کسان ما ولیدو چې که دوی لږه خواري وکړه او د یو بل سره یې ناسته پاسته او د دې خپلو محترمو سره نو دا به ډېره زیاته ښه شي او دوی کې به مخکې ته کسان راشي.
د مشاعرې مشر میلمه د ملکن څخه تعلق لرونکی اقبال شاکر و چې په دغه موقع ښاغلي وویل
دا زرخیزه پټي دا روانې اوبه دا خوږې خوږې هواګانې او پښتنه ینه په سړی کې موجودی هیڅ یو رکاوټ نشته د خشیر د پاره دلته او کله ناکله غم او درد هم نو دردونه خو مونږ ډیر ولیدل او اینو هم سده زړه درد سده سماج درد سده نظام درد دا خو مونږ اینو یقینا چې بالکل موافق حالات دي د شعر د پاره دلته.
مشاعره کې مقامی او د نورو سیمو څخه راغلي د دیرشونه سیوا شاعرانو خپل کلامونه وویل چې ورته په لسونو زی خلق اوریدو ته راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.